فکر له ازادي رادیو نه
ازادي رادیو ته غوږی است. د ځوان فکر پروګرام دی. په دغه پروګرام کې مو بیا هم زه صفی الله ستانکزی ښه راغلاست وایم. په نننی پروګرام کې په دې موضوع باندې خبرې کوو چې د اروپایي ټولنې ګڼو هیوادونو غوښتي چې د دغو هیوادونو څخه هغه افغان کډوال وېستل شي چې په جرمونو ککړ دي او یا هم د پناه غوښتنې دوسیې رد شوې دي. په دې تړاو باندې د اروپایي ټولنې تایید کړی چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د هغو افغان وګړو د احتمالي بیرته ستنولو په اړه خبرې کړي چې په اروپا کې د پاتې کېدو قانوني حق نه لري. د اروپایي ټولنې ویاند مارکوس لامر په بروکسل کې ویلي په دې اړه د روان کال په لومړیو کې له طالب چارواکو سره د تخنیکي کچې خبرې پیل کړې وې. دا په داسال کې ده چې په وروستیو کې لږ تر لږه شلو اروپایي هیوادو له طالبانو سره د اړیکو د چینلونو د پرانیستو غوښتنه کړې چې له مخې په دغو هیوادو کې میشتو غیر قانوني افغانانو ته د اخراج زمینه برابره شي. د ځوان فکر په دغه پروګرام کې به له خپلو میلمنو او ځینو داسو افغانانو سره خبرې وکړو چې له اروپا د افغانانو د ایستلو په اړه باندې اندېښنې لري، خو تر هغه مخکې به په دې اړه باندې زموږ د همکار یو رپورت سره واورو.
اروپای ټولنې د طالبانو له حکومت سره د تخنیکی کچې د خبرو پیل کېدل تایید کړي. د اروپای ټولنې یو ویان مارکوس لامر پرون دوشنبه د اکتوبر په 6مه په بروکسل کې ویلي دا اقدام د هغه افغان پناه غوښتونکو د ایستلو لپاره دی چې غوښتن لیکونه په ټوله اروپا کې رد شوي. نو موړي ویلي چې دا خبرې د روان کال په لومړیو کې پیل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د اروپای ټولنې شلو غړو هیوادونو په یو ګډ لیک کې له اروپایي کمیسیون څخه غوښتي چې د هغو افغانانو د بیرته ستنولو لپاره عملي ګامونه واخلي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د بلجیم د کډوالۍ وزیر د شنبې په ورځ د اکتوبر په 13مه په دې اړه ویلي د شمال، جنوب، ختیځ او لویدیځ ټول غړي هیوادونه له یو ستونزمن خنډ سره مخامخ دي. موږ نشو کولی هغه افغانان چې غیر قانوني یا مجرم دي ان له محکومیت وروسته بیرته واستو. دا وضعیت د پناه ورکولو پر تګلارو د خلکو باور کموي او زموږ د امنیت لپاره خطر پیښوي. اوس د ګډ اقدام وخت دی. د معلوماتو پر بنسټ د بلجیم ترڅنګ د لیک بلغاریا، قبرص، جرمني، استونیا، فنلند، یونان، هنګري، ایرلند، ایتالیا، لیتوانیا، لوکزامبورګ، مالتا، هالند، ناروی، اتریش، پولند، سلواک، چک جمهوریت او سویډن هم لاسلیک کړي. معلومه نه ده چې اروپا کې د امحال په کوم شمیر افغانان د ایستلو لګوا سره مخ دي، خو جرمني د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته دوه ځله لسګونه افغانان کابل ته لیږلي چې د جرمني د چارواکو په وینا جرمي دوسیه درلودي. تازه یو شمیر اتریشي رسنۍ راپور ورکړي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته دغه هیواد نن سه شنبه د اکتوبر 28مه د لومړي ځل لپاره یو افغان وګړي چې د جنسي تیری لامل مجرم پیژندل شوی وو د ترکیه لاري کابل ته ریپورت کړي. د ریپورت شوی افغان وګړي پاړه ډیر څه نه دی ویل شوی، خو رسنۍ ویلي چې دغه کس یو دیرش کال عمر درلود او څلور کال د اوتریش په زندان کې تیر کړیو. دوی دا هم لیکلي چې د اوتریش د کورنیو چارو وزیر ویلي د نورو مجرمو افغان اتباو د ریپورت لړۍ هم را روانه ده او د هغه کسانو په وړاندې به هیڅ ډول نرمښت ونه ښودل شي چې د جرمونو په کولو د پناه غوښتنې حق له لاسه ورکړي. د یادونې ده چې یو اتریشي پلاوی د روان کال په سر کې د خبرو لپاره افغانستان ته تللی وو. په سپتمبر میاشت کې طالب استازي ویانا ته راغلل څو د ایستلو بهیر همغږی کړي. تر اوسه دیرش افغان وګړي له دغه هیواد د ایستلو په شرایطو برابر ګڼل شوي. د اروپایي ټولنې دغه اقدام په اروپایي هیوادونو کې میش ګڼ شمېر هغه افغانان چې د پناه غوښتنې رد شوي سخت اندېښمن کړي. په اتریش کې میشت یو افغان کډوال چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
مونږ ډېرو په سختو لارو باندې راغلي یو، لاره کې محرک مشکلات کتلي وو، لږه تنده او نو هغه بله ورځ زما کیس رد شوی دی دلته په اتریش کې. نو ډېر وضعیت هم خراب دی، ډېر سخت خپه یم په دې خاطر چې زموږ خو تاسو ته پته ده چې افغانستان کې هم هغسې وضعیت دی، وضعیت افغانستان کې هم خراب دی.
په همدې حال کې یو شمېر جرمني رسنیو خبر ورکړی چې د جرمني حکومت پلان لري چې د افغان کډوالو لپاره ځانګړي داخلي پروګرامونه په بشپړ ډول لغوه کړي. د جرمني خبر
په ریپورت کې مو واورېدل چې یو شمېر اروپایي هیوادونه په دې لټه کې دي چې هغه افغانان چې په جرمونو باندې ککړ دي او یا دوسیه نه دی منل شوی بیرته افغانستان ته ستانه کړی. د ازادي رادیو د ځوان فکر په دغه پروګرام کې په همدې موضوع خپل درنو میلمنو سره بحث لرو. د بحث لپاره مو د پارلمان کې د ادغام د شورا غړی او خبريال ښاغلی خوشحال آصفي او همدارنګه ښاغلی شکر الله پاتسون چې دی هم د آلمان د یو ښار د ادغام د شورا غړی دی او په افغانستان کې خبريال او رسنیز فعال پاتې شوی دی. تر څنګ به تاسو درنو اوریدونکو ته هم وخت درکړو چې له اروپا او یا ځینو نورو سیمو یا افغانستان له موږ سره خبرې وکړي او خپل نظریات او اندېښنې په دې رابطه باندې شریکې کړي. ښاغلی آصفي او ښاغلی پاتسون دواړو ته خراغلاست وایم. آصفي صاحب، پیل بل تاسو وکړو، د اروپایی ټولنې دغه راتلونکی یا احتمالی اقدام چې ممکن له پجرمونو ککړ افغانان او یا هغه چې دوسیې زنډیدلی دي یا د پناه غوښتنې رد شوي دي د افغانستان ته لیږي، دا څومره یو خطرناکه پیغام کېدای شي د افغان پناه غوښتونکو لپاره؟
ډیره زیاته مننه کوم ستانکزی صاحب، تاسو ته، ښاغلي پاتسون ته او د ازادۍ راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. څنګه چې تاسو یادونه وکړه، دا تازه خبر نه دی او دا تازه موضوع هم نه ده. روان کال د پال رئیس داسې هڅې وشوې او داسې هڅې هم تر اوسه پورې کیږي چې افغانان د بیلابیلو اروپایي هیوادونو څخه دیپورت شي یا اخراج شي، خپل هیواد افغانستان ته ولېږدول شي. دا څو مشخص دلایل لري. لومړی دلیل خو دا دی چې په وروستیو کې په ټوله اروپا کې او په ټول اروپایي هیوادونو کې کین اړخي افراطي ګوندونه د رشد او د پرمختګ په حالت کې دي او د دوی محبوبیت د ورځې په تیریدو سره زیاتیږي. او په اکثر اروپایي هیوادونو کې اوسمهال دغه کین اړخي افراطي ګوندونه لومړی مقام یا ځای لري په سیاسي فضا کې، لکه مثلا آلمان، اتریش، فرانسا او ځینې نور هیوادونه. دوی دغه منځګړي یا منځلاري ګوندونه اوس هڅه کوي چې په دغه پلمه باندې یا په دغه کار باندې د خلکو رایه او د خلکو اعتماد ترلاسه کړي چې بیرته دوی خپل محبوبیت زیات کړي او د کین اړخو افراطي ګوندونو دغه محبوبیت راټیټ کړي یا یې کم کړي. دا یو دلیل دی چې پلمه اوس افغانستان او افغانان راګیر کړي دي. دوام دلیل هم روخانه دی او دا مونږ نشو کولای رد کو چې ځینی افغانان په تیرو څو کلونو کې په ځانګړې توګه پسې 2015 نه لا تر اوسه پورې ځینې جرمونه ترسره کړل او ځانګړې توګه په آلمان کې په تیرو میاشتو کې مونږ ولیدل چې ځینې پیښې رامنځته شوې، لکه په مونشان ښار کې، په منهایم ښار کې او د آلمان په نورو ښارونو کې چې په هغې کې په غیر مستقیم یا مستقیم ډول باندې ځینې افغانان ښکیل وو او دوی دغه جرمونه ترسره کړل. او متاسفانه دغه ټول دغه انزور د افغانانو تر سوال او تر پوښتنې لاندې راوستله. او په نورو هیوادونو کې هم همداسې درواخله چې ځینې جرمونه چې وشول په هغې کې افغانان په غیر مستقیم یا مستقیم ډول باندې ښکیل وو او لاس یې درلودله او جرمونه یې کول. او دا هغه تعداد افغانان دي چې د هغوی ژبه نه ده زده په ټولنه کې، مدغم نشول متاسفانه، زده کړې ونه کړې او تقریبا د 15 کاله چې دلته اوسیږي دوی کار نه دی کړی او کار هم نه کوي او کله چې د کار وړاندیز ورته وشي دوی تیر باسي ځان. بله مسله دا ده چې اروپایي ټولنه او په ټوله کې اروپا په یو ډول باندې غاړي چې په دغه پلمه باندې حاکمې ډلې ته په افغانستان کې رسمیت ورکړي. یعنې دوی فقط په دې لټه کې دي چې دغه افغانان یا دا مجرمین چې دوی وایي چې دا ټول مجرمین دي، ټول افغانان مجرمین نه دي، خو اوس په عمومي بڼه باندې ویل کېږي چې کسان چې جرم کړی یا د اقامت یا د اوسېدو اجازه نور نه لري په اروپا کې، دا باید درته زره ولېږدول شي. نو د حاکمې ډلې ته یې څو ځلې د روان کال د پیل رئیس تر اوسه پورې په خپله کابل کې دوی لیدلې دي او په دې موضوع باندې خبرې کړې. تیرو دوو درې اونیو کې آلمان هم دا همدا کار وکړ چې د آلمان لوړ پوړی چارواکي یا د کورنۍ چارو وزارت لخوا هغلته شتون درلودله او د حاکمې ډلې له چارواکو سره یې وکتل او په دې موضوع مفصلې خبرې کړې. او آلمان هم همدا پلان لري چې په راتلونکو اونیو کې چې تقریبا افغانان دي دلته په المان کې چې د غولېست نیولې دي چې هغه افغانستان ته ولیک دی یا یې خرج کی یا دیپورت کړي او په دې باندې ډېر چټکی کار روان دی. دا ډېر یو بد خبر دی او دا ډېر منفي اغېز کوي په ټول هغه افغانانو چې په قانوني توګه هم په اروپا کې اوسي. یو هغه زحمت وباسي، هغه د درس وایي، کار کوي، دلته مالیه ورکوي، غاړي خپله راتلونکي جوړه کړي. موږ ډېر ښې بېلګې لرو په ټوله اروپا کې، ډېر تکړه افغانان لرو، تکړه ځوانان لرو چې په تېرو څو کلونو کې ډېر ښه وځلېدل، ډېر ښه افغانان په سمه او مثبته توګه په ټولنه کې دلته مدغم شول. ولې دغه انځور، دغه مثبت انځور هم متاسفانه اوس تر پوښتنې لاندې دی، تر شعاع لاندې دی. او خپل شخصا چې دلته قانوني اوسېږم او خپل المان دلته راوسته یم، زه هم دا ویره لرم چې په دغه بهانه او دغه پلمه باندې سبا ما ته مو وایي چې اوس خو وطن هم آرام دی، تاسو خو زموږ میلمه وایه، نو تاسو هم لاړ شئ، نو دې کې ضمانت هم شتون نه لري چې دوی دا کار ونه کړي. نو کاشکې داسې وایي چې دا ټول چې لیګل کېږي دا ټول واقعیان مجرمین وایي او تر اوسه پورې دغه سه موثق معلومات وړاندې شوی نه دي چې په کومه کچه او کوم تعداد باندې افغانان له دغه هیوادونو څخه استل کیږي. آیا واقعا هغه افغانان چې استل کیږي دا واقعا مجرمین دي که نه هغه افغانان چې دلته راغلي دي د هغوی غوښتنې نه دي منل شوي، یا د هغوی یا هغوی دلته قانوني اقامت لري، د هغوی اقامت نور نه تمدیدېږي، یا افغانان چې دلته درس وایي، افغانان چې دلته کار کوي، افغانان چې دلته مالیه ورکوي، او کوم جرم نه دی کړی، دی غو سرنوشت به څنګه کیږي او راتلونکی به څنګه کیږي. دغلته زه شک لرم او دغلته زما ویره هم همدا چې په راتلونکي کې ټول افغانان له اروپا څخه وینستل شي تر دغه نامه لاندې، او حاکمې ډلې ته رسمیت ورکړل شي چې ګویا موږ بله لاره نه لرو د تخنیکي پلوه غاړو چې خبرې وکړو د دوی سره پر څو دغه دی پورت یا د یستلو مسله ممکنه شي، او موږ هم په خپلو هیوادونو کې زمونږ وګړي پر موږ باندې اعتماد وکړي او پر اتونکو ټاکنو کې زیاتې رای واخلو، بیا خلکو ته وښیي چې دا د موخو د مهاجرت یا د کډوالۍ په برخه کې لوی لوی کارونه وکړل، لوی لاسته ترلاسه کړي، دا د افغانان مو وویستل د هیوادونو څخه، اوس نو موږ ته رای راکړي. او متاسفانه اوس یوازې افغانان او افغانستان یادېږي، یعنی د نورو هیوادونو نه څوک نه یادېږي. او دا خبرونه کې راځي چې اروپا غاړي افغانان وباسي، المان غاړي افغانان وباسي، اتریش غاړي افغانان وباسي، چې دا متاسفانه ډېر بد او منفي خبر.
یعنی المان کې خو دا ټولو ته معلومه ده چې د کډوالو تر ټولو لوی جمعیت د شرقي اروپا وروسته پاتې وادونه دي، بیا ورپسې سوریایان دي، ترکان دي، او تر هغه وروسته یعنی افغانان ممکن په هغه اولو کټګوریو کې نه وي. خو لدې چې په ځینو جرمونو کې دوی خېلو یا خبرونه په دې رابطه زیاتو، ځکه هم دوی نوم ډېر یادېږي. خو په هر صورت دې مسلې ته به بیا هم راشو. پاتون صاحب، تاسو هم زیات ښه راغلاست وایم په همدې اولې مسلې به له تاسو هم پوښتنه وکړم چې دغه په څه معنا ده د اروپایي ټولنې دغه سی یو جمعي اقدام که واقعا د دوی دغه غوښتنه پاس شي د اروپایي ټولنې له لوري، چې د شلو هیوادونو تقریبا شلو هیوادونو چارواکو دغه غوښتنه کړې چې په جرمونو ککړه افغانان او یا هغه چې دوسیې د پناه رد شوي دي او قانوني عقد اوسېدو نه لري، له دې وروسته هغه د افغانستان ته واستول شي، دا څنګه د زنګ خطر دی، څومره فکر کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ستنځه سپ تاسو ته خبرې سټی سپ ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. او واقعا کله چې یو کډوال د نورو کډوالو په اړه دغه یو خبر اوري، نو تابند د په ذهن هم بد تاثیر کوي او د یو ډول رواني فشار لاندې راځي او رواني اغیز لاندې راځي. دا هر کډوال په روان باندې بد تاثیر کولی شي. اروپایی شلو هیوادونو چې په بروکسل کې د اروپایی کمیسون ته کوم وړاندیز کړی چې د طالبانو سره د افغانستان اوسنۍ حاکمې ډلې سره باید داسې تخنیکي هوکړه رامنځته شي یا داسې تخنیکي معاهده رامنځته شي چې مجرم کډوال دوی چې ورته مجرم وي یا په ټوله کې رد شوي افغان کډوال دا اخراج کړي. دلته یو څه باید روښانه شي. هغه دا دی چې د 2001 کال وړاندې چې کوم کډوال اروپا ته راغلي دي یا په هغه وختونو کې اروپایي هیوادونو ته کډوالي کړه، د هغه کیسونو بڼه تر ډېره بدله وه او تر ډېره یې که در دېدو خبره کېده نو ممکن ځینې کیسونه ډېر رد شي وسب، خو له 2021 کال راورسته چې کوم کیسونه وړاندې شوي دي په جمعي شکل وړاندې شوي دي او هغه واضح دي. په پتیر کې فردي ستونزې وي له اوسنۍ حاکمې ډلې سره، نو اوس خو هر څه معلوم دي چې حاکمه ډله په افغانستان واکمنه ده او هغه څوک چې له دې سره په ستونزو کې و نو اوس څنګه بېرته دوی ته ور واستول شي. هغه څوک چې دوی سره په مخ کې د یو قانوني دولت د یو مشروع دولت په شتون کې یاد دی لږ تر لږه د یو نسبي امن خاورې په توګه دلته دغې ډلې نه راکډوال کېدل، نو هغه کډوال چې اوس دا کډوال دلته کیسونه وړاندې کوي ولې کیس رد شي، ولې د دوی کیس ونه منل شي؟ دا یو لویه پوښتنه ده او یو لوی سوال دی چې باید له اروپایي اتحادیې سره د دې حل هم موجود وي او په دغه سې مجالسو کې یا په دغه سې پرېکړو کې دا وړاندې کړي چې دوی ولې د افغانانو کیسونه ردي. په داسې حال کې چې افغانان په اوس وخت کې له تېر نه په اوس وخت کې ډېر له مشکلاتو سره مخ دي، په اوس وخت کې د افغانستان مبالغه ونشي هر فرد د خوندیتوب حق لري چې باید دا یو خوندي سیمه ته لاړ شي، خپل ژوند جوړ کړي، خپل راتلونکی تضمین کړي، لږ تر لږه د یو انساني ژوند څښتن شي. تاسو وګورئ په افغانستان کې په اوسنۍ د واکمنې ډلې تر اقتدار لاندې حتی انسانان هغه لومړنیو حقوقو ته لاسرسی نه لري، ازادۍ ته لاسرسی نه لري، په لویه کې ښځینه قشر زده کړو ته لاسرسی نه لري. دا هغه واقعیتونه دي چې نړیوال پرې ښه خبر دي، خو د دغسې واقعیتونو په بنیاد باندې د دغسې واقعیتونو په شتون کې چې بیا هم نړیوال د افغانستان په اړه داسې یو جنجالي پرېکړه کوي او داسې یو تصمیم نیسي، دا واقعا ډیره دردونکې ده، ډیره خواشینونکې ده. خو هیله داده چې په دغسې پیشنهادونو باندې بیا کتنه وشي. دا د نه یوازې د رد شوو افغانانو لپاره یو د خطر زنګ دی، لکه څنګه چې صفي صاحب ته اشاره وکړه، دا د نورو افغان کډوالو د ژوند لپاره هم یو سیګنال دی چې دلته یې ورکړو چې دلته د هیڅ افغان یا په ټوله کې د هیڅ کډوال ژوند خوندي نه دی. دلته هغه کوم ثبات چې موجود و، کومه د میشتېدنې کوم ډاډ چې موجود و، دغسې پرېکړې چې په اروپایي اتحادیه کې رامنځته کېږي یا د اروپایي اتحادیې په یو غړي هېواد کې رامنځته کېږي، طبعاً د نورو کډوالو د ژوند لپاره، د نورو کډوالو په اوسېدنې باندې د یو منفي سیګنال یوه برخه ده. نو دا پرېکړه په کل کې د ټولو کډوالو لپاره خوښینونکې ده.
بله مننه ښاغلی آصفي، څه فکر کوئ په جرمني کې خصوصا چې شاوخوا 4.5 لک افغانان دي کم زیات او تعداد په دې وروستیو څو کلو کې زیات شوی دی، او په دې ډله کې ډیر زیات هغه ځوانان دي، تنکي ځوانان دي چې اروپا ته په قاچاق باندې راغلي، په ډیرو سختیو باندې زحمتونه ګاللي دي، او د دې سربېره چې یو ډیر وړوکی تعداد به په جرمونو کې ښکېلي وي یا به په ځینو خلاف کارونو کې عمل لویه برخه درسونه وایي په هاوس بولدنګ یا هغه تخصصي او مسلکي موسسې چې دي تحصیلي په غو کې مصروف دي، کارونه کوي، په رستورانتو کې کار کوي یا خپل روزمره ژوند چلولی شي او خپل کورونو سره هم ډیره زیاته مرسته کوي. دغه ځوانان دغه سې پرېکړې چې خصوصا د افغانانو په ارتباط کېږي او دا لیبل کول چې افغانان مجرم افغانان یا هغه چې په جرمونو ککړ دي، دا په څومره اندازه باندې د هغو افغانانو په روان باندې تاثیر کوي چې واقعا هغه ښه خلک دي، بې ګناه دي، هغه ځوان افغانان او کار کوي او د ټولنې د ښوالي لپاره خپل سهم ادا کړی دی تر یوې اندازې پورې.
څنګه چې ما مخکې څنګه زه صاحب یادونه وکړم، متاسفانه دا یو منفي او بد اغېز کوي د هغو افغانانو په ورځني ژوند باندې چې دلته په آلمان کې په سوله ییزه فضا کې ژوند کوي او د آلمانانو ترمنځ په سوله ییزه فضا کې ژوند کوي. په ټولنه کې مدغم شوي، درس وایي، مالیه ورکوي، او یو تعداد زیات، یو شمېر زیات کسان کار کوي. څو بېلګې دلې شتون لري. مثلا په وروستیو څو میاشتو کې که یو افغان یا یو افغانه کورنۍ وغواړي د یو ځای نه بل ځای ته کډه شي یا کور ځان ته پیدا کړي، ډېر په سختۍ او که چیرې ولیکل شي یا وویل شي چې مونږ افغانان یو، زه داسې کور غواړم، بیا تا ته ډېر په اسانۍ د رد ځواب درځي. وجه یې همدا ده چې متاسفانه د ټولو افغانانو نوم په یو ډول باندې دلته تر شعاع او تر پښتنه لاندې ده چې ټول داسې فکر کوي چې افغانان ګویا ټول مجرمین دي یا ښه خلک نه دي. همداسې که چیرې غواړي دلته په یو پانتون کې لاره پیدا کړي، په وروستیو وختونو کې ډېر په سختۍ یو تکړه یو ښه افغان ته دوی چانس ورکوي، او دغه عمومي قضاوت او نظر او لیدلوری همدلته اوس داسې شوی د خلکو له خانه چې ګویا افغانان ښه خلک نه دي په ټوله کې. نو دا په نور افغانانو باندې ډېر منفي اغېز کوي د دوی په پرمختګ باندې. زه چې مثلا په غذای کې درس ورکم په ښوونځي کې په تقریبا یو کال وخت ونیو چې زلته قبول شوم، د دولسو ازموینو نه وروسته ډېر په سختۍ چې څو ضمانتونه المانانو راته وکړل. همداسې څو وخته مخکې ما غوښتل کور پیدا کړم، دوه کاله وګرځېدم چا ماته کور را نه کړ. آخر دوه المانانو زما ضمانت وکړه چې دا ښه سړی دی، که څه مشکل و په راتلونکي کې موږ د دغه سړي ضمانت کوو. او هغو واضح لیکلي دي چې موږ پوهیږو چې افغانان دلته په غلطه توګه د افغانانو په اړه قضاوت کېږي، اما ټول همداسې نه دي. نو دا هغه بېلګې دي چې په ورځنیو چارو کې زیاتره افغانان ورسره مخامخ کېږي، او دا چې د افغانانو نوم اخیستل کېږي په کاري چاپېریال کې یا مثلا په ښوونځي کې په پانتون کې په نورو غونډو کې په مجالسو کې، نو سړی د ښه احساس نه لري او متاسفانه د تر شعاع او تر پوښتنې لاندې راځي. او هر څوره چې ته ځان سپین کې او ثابته کړې چې نه ټول داسې نه دي، نو دلته په میډیا کې هم په مطبوعاتو کې هم متاسفانه ډېر منفي تبلیغات کېږي د افغانانو په اړه. او دا که په داسې توګه دا وضعیت دوام وکړي، نو د زیاتو افغانانو لپاره به ژوند په دغه اروپایي وادونو کې سخت شي.
مننه پاتون صاحب. جرمنی خو په دې ډېر مشهور دی چې ډېر په کارونو کې، په اداري کارونو کې ډېر دقت کوي، یا په یو بل شکل باندې یعنی دوی ډېر وخت نیسي د ځینو قضیو په حل کې یا په مخته وړلو کې، دا طی مراحل ډېر زیات وخت نیسي. دغسې په عمومي سطح باندې یا په لویه کچه باندې چې د افغانانو په ارتباط دغسې ذهنیت موجود دی له چارواکو سره، له دولتونو سره، په ټیټه کچه باندې په ادارو کې څومره د دوی دا کیسونه لا پسې ځنډیږي او په لوی لاس دغه د قضیو ځان ته لار برابرېږي، د قضیو ردیدو ته لار برابرېږي اوتومات شکل باندې، او ځوانان څومره متاثره کېږي له دغې مسلې؟
موږ چې څومره په دې وروستیو کې له ځوانانو سره په اړیکه کې یو، متاسفانه د اکثر ځوانانو کیسونه رد شوي دي، او اکثره یې دې ته منتظر دی چې یا له دغه هېواده ووځي، یو بل هېواد ته لاړ شي، یا خصوصا برټانیې ته لاړ شي، پاس شکل شي، له المانه ځان نه وباسي. زموږ معلومات داري چې په وروستیو کې کله چې د افغانانو لخوا د المان په بېلابېلو ښارونو کې جرمي پیښې رامنځته شوې، په دوی کې افغانان ښکېل وګڼل شول، او متاسفانه د المان رسنیو دې ته ډېره هوا ورکړه، دې ته ډېر پوښښ ورکړه، ځکه چې د المان ځینې سیاستوال چې د ماجرو په ضد پالیسۍ نه د دوی د سیاسي رشد او د سیاسي بقا لپاره ګټه پورته کوي، له دغه قضیو نه ښه استفاده وکړه د ځان په ګټه باندې، او رسنیو هم دې ته ښه پوښښ ورکړه د شهرت لپاره، او یا هم د په ټولنه کې د ډېر لیدونکو د پیدا کولو لپاره ډېر منفي پوښښ یې ورته ورکړو. دې د افغانانو په ژوند بد تاثیر وکړو، او خصوصا د افغانانو په کارونو یې هم بد تاثیر کړی دی. هر ځوان چې موږ پښتنه کړی چې په دې وروستیو کې المان ته راغلی، دوی کیس ورکړی دی، دوی کیسونه ورځ تر بلې ځنډېدلي دي، ورځ تر بلې چې نتایج راغلي دي د اکثریت منفي نتایج راغلي، اکثریت رد شوي دي. ما لږ وړاندې چې تاسو سره په خپرونه کې برخه واخلم، په فیسبوک کې پوسټ وکړه چې په 4:30 بجې موږ یو خپرونه لرو، او د خپرونې محتوا او موضوع د کډوالو ده. ستاسو نظر او ستاسو پوښتنه غوښتنه یا کوم ستونزه سره تاسو مخه سئ کولی شئ راته دلته ووایاست. باور وکړئ اکثریت ماته ولیکل چې متاسفانه موږ لس کسه په یو هایم کې اوسیږو، یا شل کسه په دې هایم کې اوسیږو، له موږ نه یو کس قبول شوی دی، اډونه ټول رد شوي دي، یا نه کسه قبول شوي دي، او لس اته ټول رد شوي دي. نو طبعا وروستیو پیښو، وروستیو حالاتو د افغانانو په خبرونو کې، د افغانانو د سرټکو په توګه یادېدل، او د د ټول اکثره خبرونو محتوا او خبر موضوعات افغانان جوړیدل د افغانانو قضیو ته هم تاوان رسولې ده د افغانانو کیسونه هم د پخوا پرتل ډیر دیږي د خپل د اداري کارو خودنه کوي چې د پیداراتو کې هم د افغانانو په وړاندې هم تبیز رامنځته شوی دی هم منفي ګرایي رامنځته شوی ده هم د افغانانو په وړاندې په دغه ټولنه کې منفي چلند زیات شوی دی نو د دې ټول منشا چې بیا هم ذکر کوو هماغه د افغانانو جرمي قضیې دي او دې ته وړل باندې کتل کېږي او دغه د جرمي قضیې باعث دي شوی دي چې خلکو ته فرصتونه په لاس کې ورکړي خلکو ته د افغانانو په وړاندې اقدام صلاحیتونه په لاس کې ورکړي نو د آلمان دولت د همدغه قضیې نه په استفاده سره د همدغه جرمي پیښو نه په استفاده سره متاسفانه د افغانانو قضیو ته هغسې پخوا په شکل مثبت لاسرسی نه کېږي هم ځنډیږي هم ردیږي
مننه آصفی صاحب په ټوله کې څه د معیار درجه بندي دوی سره شته څه معیارونه شته چې کیسونه ردوي خصوصا هغه ځوانان چې له سلو هیلو سره راغلي اروپایي هیوادو ته د ښه ژوند ښه کار او د ښې آیندې په خاطر باندې راغلي دي اکثر چې کله یې کیسونه ردیږي یعنی څه معیارونه دي چې چارواکي په خصوصا د دې کډوالۍ او نور اړوند ادارې د دوی قضیې ردوي څه فکر کوي عوامل څه دي او څه رقم مختزي دي مسله کې
ستانکسي صاحب کله چې جمهوریت لمنځه لاړو سقوط یې وکړ په 2021 کال پس د اگست څخه هغه افغانانو چې هڅه وکړه اروپایي هیوادونو یا د نړۍ نورو هیوادونو ته لاړ شي یا په قانوني یا په غیر قانوني لارو باندې دوی په ډیر پاسانه قبلیدل په لومړی میاشتو کې په 2022 کې هم همدا مسله و تر 2023 پورې اما د وروستیو دوه کلونو کې په ځانګړي توګه په وروستیو میاشتو کې اوس د افغانانو دا دلیل نه منل کیږي چې ګویا زدل تر اغلی يم زه باید و منل شم ځکه په افغانستان کې حاکمه ډله حاکمه ده په افغانستان کې افغانستان حکومت سقوط وکړ جمهوریت سقوط اوس دوی وایي چې نه دا مسائل مفتوازی دي دا مسائل ټول په دې باندې پویږي څنګه تاسو شخصي ستونزه لري شخصي آیا تهدید شوی یاستی که نه یاستی آیا تاسو هلته څه کاروی شخصي موږ ته ثابته کړئ چې تاسو واقعا ستاسو ژوند په خطر کې وه اوس دغه دلیل دوی ته راوړي اوس دا دلیل دوی نه مني چې په افغانستان کې مثلا داسې حالات دي اقتصادي وضعیت ښه نه دی ټولنیز وضعیت ښه نه دی مکتبونه بسته دي کار زمینه نشته امنیتي وضعیت ښه نه دی هلته حاکمه ډله کوم کارونه چې کوي هغه د خلکو لپاره د منلو وړ نه دي دا شیان اوس دوی د دونه تیر به ځان باسي او یو رقم عادی ورته ګوري فقط وایي چې موږ ته ثابته کړه چې ته څه مشکل دي درلودله او څنګه باید هلته په اروپا کې په دغه هیواد کې ته باید قبول شي په دې وروستیو میاشتو کې اکثر افغانان چې رد شوي دي د دوی ټولو دوسیې او ادعا همدا وه چې په افغانستان موږ راغلي یو ځکه تاسو ټول پوهیږئ چې په افغانستان څه وضعیت دی دوی اوس یو ډول باندې په غیر مستقیم ډول باندې له دغې مسلې سر ځان تیر باسي او وای چې نه ته باید شخصي موږ ته ثابته کړې چې څنګه موږ ستا کیس قبول کړو څنګه ته باید دلته قبول شي آیا ته هغلته څه کاروې څه ستونزه لرې د حاکمې ډلې سره حاکمې ډله یې تا سره څه ستونزه لري دغه مسایل ډېر په جزئیاتو باندې دوی غاړي اوس ما د نظره دا صرف یوه بهانه ده دوی بهانه جویي کوي دوی بهانه لټوي چې څنګه یو چاته د رد ځواب ورکړي او فقط اوس په دې فکر کې دي چې باید څوک چې راځي له دغه هیوادونو څخه منفي ځواب اخلي همدا چې ولیکل شي چې دا د افغانستان دی زه کله کله شک کوم او په دې فکر کوم چې شاید دوسیه یې ونه څېړل شي او ووایي چې ناراضه کوي بس موږ د افغانستان د حاکمې ډلې سره خبرې اترې روانې کړې دي نورا کسان چې دلې ردی اخیسته ده او قبول شوی دی هغه هم مونږ لګو او دوی پم ده دوی وازنه هدف هم ده چې دغه بهانه نور د مزه لاړه شي دوی غاړي چې د حاکم دلې سره یا مستقیم یا غیر مستقیم خبرې اترې ولري او یا مستقیم یا غیر مستقیم هغه رسمیت وپیژندي او ټول د سفارتونو او کنسولګریانو چې د افغانستان مربوط دي په افغانستان د افغانستان دي د ټول غوي تور کی او دا روابط عادي شي وضعیت نورمال وخی او بیا نور توي چې اوس خاص نورمال دي نو ماته مختدا سیمه وای چې اوس وضعیت په افغانستان کې څنګه دی که کیس لري نو شخصي مسائل او نور جزئیات مختلف اوري
مننه کوم آصفی صاحب البته پروگرام کې لطفاً پاتې شئ موږ زینو افغانانو چې غوښتل په دغه پروگرام کې را سره خبرې وکړي تلاش کو چې هغوی را پیدا کړو په اروپایي وادو کې خصوصا اوتریش کې چې نن یو افغان ډیپورټ کړی دی همدارنګه په بلجیم او آلمان کې هم اوس به یو لنډه دمه واخلو وروسته تر دې بیا خبرې کوو
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
مال
می ټول می در بدر رسید ل اوریدونکو ته
من خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر میډال او څنګهلې نما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
جوګان ازادي رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
پاتون سپ ترغو چې هغه افغانانو خصوصا ځوانانو چې د خبرو هیله کړې د لغوی سره تماس برقراریږي غواړم دا مسله مو پوښتمه چې څومره په مقایسوي شکل باندې مو کولی شو د افغانانو د ځینو نورو پناه غوښتونکو حالت سره توپیر کو مقایسه کو چې لغوی سره چلند سره کم دی آصفي صاحب اول کې ویل چې د افغانانو په ارتباط دا مسله ډیره ده مګر که د سوریې ایران ترکیه او ځینو افریقایي وادونو پناه غوښتونکو سره دا شکل مقایسه کو لغوی سره څنګه چلند کیږي او د هغوی په ارتباط څه وایي جرمنان
اسوی صاحب ما وړاندې مې اوسه اشاره ورته وکړه متاسفانه دلته د افغانانو په اړه ذهنیت سازي داسې وشوه چې اوس دا هیڅ تحقیق او هیڅ پرتلې ته نه شو وړاندې کېدل یعنې دوی په دې اړه هیڅ د پرتلې بحث نه کوي لکه چې ځینې جرمي قضیې وشوي په دا ډېرې سختې قضیې وي او داسې قضیې وي چې خصوصا په اروپایي ټولنه کې د داسې پیښو رامنځته کېدل د دغه خلکو لپاره هېڅ د زغم وړ نه وي چې هغه ډېرې پیښې دلته وشو متاسفانه په دې کې افغانان ښکېل وو او د افغانانو په توسط باندې وشوي دوی د افغانانو تصویر په دغه اروپایي ټولنه کې خصوصا په المان کې د دوی ایمیج ډېر خراب کړ د پرتلنې پاړه کومره هغه فقط یو مثال ورکم هغه د سوریې مثال تیر کال چې سوریه کې نوې حکومت رامنځته شو تیر حکومت و پرځېدو کومه ډله چې حاکمه شوه دلته دا پښتنه راپورته شو خصوصا په المانانو کې دا باسونه راپورته شو چې اوس خو هغه د سوریه آزاد شوه یا سوریه کې نوې حکومت رامنځته شو سوریه کې خلک خوشاله دي باید سوریان بیرته خپل هیواد ته لاړ شي د المان دولت رسمن اعلان وکړ چې هر هغه څوک چې دا طلب خپل خاورې ته ځي مونږ یې مخه نشو نیولی ولی څوک چې دلته مدغم شوی دي د دې ټولنې برخه ګرځېدلې دي دلته کار کوي دلته ژوند روان کړی دی دوی اختیار لري چې پاتې شي دوی د المان د ټولنې برخه ده او که برخه نه وي په راتلونکي کې فرصتونه شته او د فرصتونو نه د استفاده وکړي د المان د ټولنې برخه به وګرځي یعنې دا یې ښه واضح مثال دی که نور مونږ د نورو هیوادونو وګړي وسره پرتلنه کوو یا عرب او یا نور ترکان خو دلته ځای نیولی د هغوی قضیې له افغانانو سره فرق لري هغوی بیل تر ډېره د هغوی قضیې سوداګریزي دي او تجارتي دي د هغوی قضیې هغه پخوانۍ قضیې نه دي چې پخوا د تیرو انقلابونو یا د تیرو وختونو نه یا د کردانو د مسایلو نه دلته راتله اوس هغه قضیې تر ډېره د هغوی حل شوي دي خو لویه پرتلنه چې موږ د سوریې او د افغانستان کوو چې سوریه کې هم جنګ و جګړو نه افغانان راتله سوریان راتله او دلته په افغانستان کې هم جنګي حالاتو داعش او نور وسلوالې ډلې په افغانستان کې بریدونه کول خلک یې وژل خلک ترې تنګ شو په اروپا کې چې اکثریت کیسونه وړاندې شوي دي یا د طالب یا د داعش د ظلم یا د دوی په وړاندې د ځینو پیښو یا د دوی د وژنو د ګواښونو له امله دوی کیسونه وړاندې کړي دي او سوریه هم ورته مثال دره سوریه کې هم کورنۍ جګړې وي د حکومت او د مخالفین ترمنځ وسلوالې نښتې وي هلته داعش حاکم و خلکو چې کډوالي کوله چا به ویل چې زه لګکی یم زه د بل نژاد یم یا زه بل ژبې یم یا زما ما سره قومي تعویز کېږي یا ما سره وسلوال مې نه پرېږدي حکومت مې دا قضیې دلته وړاندې کېدلې خو تاسو ولیدل ممکن تاسو پرې راپورونه خپاره کړي اوسي تاسو ولیدل چې د المان دولت ورته غږ پرې وکړو چې نه که عام ولسی از این خلق دعوی چې د سوریایان د سوریه له ازادۍ وروسته باید خپل هیواد ته لاړ شي دا سمه نه ده تاسو د المان د ټولنې برخه استی که چا دلته المانی پاسونه اخسي المانی پاسپورټونه اخسي هغه د المان د پاتې کېدو یا په المان کې د اوسېدو خو هغه ټوله لاره پوره کړې برخه پوره کړې ده ولی نور څوک دلته کار کوي ژوند کوي زده کړې کړي وسی په دې ټولنه کې د خم ادغام وړ وي نو کولای شي پاتې اختیاري استی په خپل خوا خطلې شي کځي مخمونه نسو او دلته چې پاتې کېږي موږ ته خراغ لاس وي تاسو د المان د ټولنې برخه استی نو دا یې ښکار مثال دی
بله مننه کوم پاتون صاحب یو اوریدونکو هم لمو سره خبري کوي په دې رابطه باندې البته د ځوان فکر په پروګرام کې په دې موضوع غږیږو چې له اروپا د مجرم او افغانانو یا هغه چې په جرمونو ککړ پیژندل شوی او هغه چې دوسیه رد شوی دی د استلو مسله څومره جدي ده. مهرباني وکړئ نوم واخلئ، له کوم ځای خبرې کوئ؟ بله، زموږ غږ فکر کوم دوی ټلیفون قطع کړ، که څه هم چې دوی خپله اکثر غوښتي وو چې له دوی سره تماس ونیسو، اما متاسفانه دوی خبرې نه کوي. ممکن د موضوع د حساسیت په خاطر، ځکه چې موږ په راپورونو کې هم کله چې له دوی سره خبرې کولې د نوم د نه اخیستلو خبرې کوله او اکثر له دې ډارېدل چې ګواکې څه جنجال ورته جوړ نه شي. آصفي صاحب، تاسو خبریال یاست، ممکن دا ستونزه تاسو ته ډېره جوته شي چې کله دوی غواړي له موږ سره خبرې وکړي اما بیرته پښیمانه کیږي. څه فکر کوئ، واقعا دا لوی ډار دی د افغانانو خصوصا د ځوانانو ترمنځ چې ایریږي چې ګواکې دوسیې خرابې نه شي یا څه جنجال ورته جوړ نه شي، که څنګه؟
دا زم تقریبا شل کاله خبریال پاتې شوم او دا درک لرم او دې باندې پوهیږم چې اکثر افغانان څاغه کسان چې په افغانستان کې دي له ډار د حاکمې ډلې له ډاره اړیکه نشي نیولی، واقعیت نشي ویلی، او څه کسان چې په اروپایي هیوادونو کې دي په کمپونو کې دي او تر اوسه د دوی کیسونه سرنوشت یا راتلونکی معلوم نه دی، دیو نه ځواب نه دی اخیستی، هغوی هم د نوم نه ښودلو په شک باندې غاړي چې خپل نظر وړاندې کړي، او کله ناکله د دوی دغه ډار هم په ځای دی. ستانکزای صاحب، متاسفانه کله ناکله ستونزې جوړې شوې دي په تیر کې هم دینو کسانو ته چې خپل نظر ویلی د صحیح عدالت د ډیموکراسۍ د حقیقي د بیان د ازادۍ د حقیقي، ولې داسې نه چې سل فیصد هرڅه دلته حاکم دي او څوک غواړي د هر څه په اړه نظر وړاندې کړي، نو ځینې ځایونو کې حساسیتونه شتون لري، ځینې ځایونو کې انتقادونه یا نیوکې بابیزه ګڼل کېږي، یا په ځینو کسانو باندې نیوکې ښه نه لګي په ځینو ګوندونو باندې، نو دا دوی ته ستونزې جوړوي، او دا فکر کوم دا ډار دوی په ځای دی. نو که چیرې بیا رښتیا وویل شي، حقایق وویل شي، شاید ځینو ته ستونزې پیدا شي، ځکه تر اوسه دوی قبول شوي نه دي، تر اوسه پورې دوی راتلونکی معلوم نه دی، او وجه همدا ده چې اکثر مونږ تاسو خصوصا افغانان هغه کسان چې مغاړي په نورو هیوادونو کې قبول شي، دوی هڅه هم دا چې د خپل قلم سره او د خپل خولې سره پام وکړي تر څو چې سرنوشت یا راتلونکی معلومیږي، ځکه که چیرې داسې څه وایي چې د حاکمې ډلې پر ضد باندې بیا به سبا د دوی نه دیپورتیږي یا به لیږل کیږي افغانستان ته، هلته به ورته ستونزه جوړیږي، او که چیرې دلته مثلا ځینې حقایق وایي بیا به دلته ورته ستونزه جوړیږي، یا شاید د رد ځواب واخلي، او دا ټول هغه مسایل دي چې افغانان په نظر کې نیسي، خصوصا ځوانان، او زه دا درک شخصا لرم او په دې باندې پوهیږم.
مننه پاتون صاحب، اوس برا شو ځینو مسایلو ته چې رښتیا پیښیږي هم، او که سړی صادقانه ووایي نو ځینې خپل ځوان افغانان هم بې پامي کوي په دې مسله کې. مثلا څو وخت مخکې یو عکس راوتی و چې یو افغان ځوان د پولیسو لخوا درول شوی دی، جرمني به یا کوم بل ښار کوم بل هیواد د مکمل دی، او عسکر دریشي اغوستې ده، پلنګي هغه برګه دریشي په ځان کې ده، عسکرو درولی دی، د تلاشي کوي او بیا د هڅولی چې نور داسې کالي وانه غوندي یا فکر کوم کالي لري کړي دي ورباندې. د دې تر څنګ په اکثرو سټېشنونو کې چې ګورې دغه ځوانان ولاړ وي، تر څنګ یې لویه مسله دا ده چې دوی د ژبو په زده کړه کې هغه ژبې چې د دوی په درد خوري په هغه کې ټمبلي کوي، په درسونو کې ډېر زیات تلاش نه کوي، هغه چې حداقل لکس منل شوی هم دي، یعنی که پوره نوی منل شوی، تر څنګ د مسلکي کارونو د زده کړې لپاره دوی زړه نه ښه کوي، بلکې په هماغه ورځنیو کارګري یا روزمست کارونو کې چې اکثر تور کارونه وي په هماغو کې هم اموخته شوي وي کارونه کوي، او د لانګ ټرم یا د اوږدې مودې لپاره دوی فکر نه کوي. دغه څومره مهمه ده د افغانانو په ارتباط د یو ذهنیت د جوړېدو په برخه کې؟
یو څه چې ستانکزی صاحب باید روښانه شي هغه داده چې جرم جرم دی، چې هر څوک جرم کوي باید سزا ورکړل شي. دلته د مجرمو یا په جرم کې د کاکړو افغانانو هیڅوک ملاتړ نه کوي، که دا زه شم، که دا بل افغان شي، که دا هر افغان شي، دوی ملاتړ نه کوي، ځکه چې همدغه مجرمین دي، همدغه ډلې ټپلې دي، همدغه ورانکاري دي چې دلته د نورو افغانانو ژوند تریخ کړی دی، او دلته د نورو افغانانو په ژوند باندې منفي سیوری غوړولی دی. د دوی امدغه بدمعشان چې په ډیرو سخت او په ډیرو په ډیرو خونکار او بدرنګ ولار باندې روپات ځان را رسولي دي په قرض پورې پلرونو پیسې اخیستي چا پټه خرڅ کړي چا چا د یو چا نه قرض کړي دي او چا د میرمنو سره خرڅ کړي او چا د کوم لارو پیسې پیدا کړي په ډیرو سخت لارو روپات راغلي ولې دلته چې راشي پینسې پورته کړي غاړه کې ځنځیرونه واچوي یو ډول بدماشانې شروع کړي په دلته د ټرین سټیشنونه یا دلته د بانو پونه وي په دې کې یو رقم ګرځي چې د ستا به ترې رکې باور دی اوشه زه د همدغې حالت نه یعنې تر ډېره اوس په ښار کې نه ګرځم زه یم چې خدای نه خواسته خدای نه خواسته دوی مونږ ته لاس روانې چي دا شی شته دا یو یعنې حقیقت دی چې د ټولنه کې موجود دی هر څوک چې جرم کوي د آلمان دولت ورته سزا ورکوي که دا محبس ته لیږي هېڅ افغان د دې نه ملاتړ کوي نه په دې باندې زړه خوږی نه د آلمان دولت نه د دې ګیله کوي ځکه چې مجرم باید چې په هر ټولنه کې د بل انسان ژوند ګواښي د بل انسان ژوند ته خطر پیښي باید سزا وګوري او د خپلو اعمالو نتیجه ترلاسه کړي دا یو بل مسله د زینو لباسونو دا یا د زینو حرکتونو دا چې دا دلته کېږي متاسفانه ځینې افغانان چې له افغانستان راغلي یا ځینې ځوانان چې له افغانستان راغلي هغه فکر چې کابل کې د کوڅه ګشتۍ یا د ډلو ټپلو د ازمایښتونو فکر یې هلته موجود و هغه ډلې ټپلو هغه ډلو ټپلو د ازمایښتونو فکر یې دلته هم له ځان سره راوړی دی چا کاږه په کولونه په سر کړي دي چا د عسکرو د ریشې نه اغوستې دي چا یو رقم واسکټونه اغوستي چې هغه هیڅ د دې ټولنې د کلتور د دې ټولنې له لباس سره هیڅ اړخ نه لګي باور مو وشه چې دغه څه خلک په بازار کې ګرځي چې مونږ خپل افغانان مونږ یو ګر مونږ پرې شرمېږو نو تاسو فکر کړئ دا اروپایان چې دغه څه خلکو ته ګوري په دې لباس کې په دې شکل کې نو دوی به څه فکر کوي نو تعبیره چې همدغه ډلې ټپلې همدغه اشخاص باعث دي شوي چې د شریف افغانانو د بیازار افغانانو یا د واقعا د دلته دغه د ځینو پیښونه یا د ځینو هلته د واقعاتو نه راغلو افغانانو په ژوند منفي تاثیر کوي دلته دغه ډلو ټپلو دغه ځوانانو د نورو افغانانو ژوند لږ خطر سره مخ کړی د نورو افغانانو ژوند دي یو ډول له بې ثباتۍ سره مخ کړی تاسو معمړه نیو ته اشاره وکړه په خپله اسیفي صاحب هم په خپلو لومړنیو خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې د افغانانو په ژوند منفي تاثیر کړی نو د همدغه ډلې ټپلې دي چې دا یو واقعیت دی چې زموږ په ژوند منفي تاثیر کړی دی زموږ ژوند همدغه ډلو ټپلو همدغو اشخاصو همدغو بازاري لګښتو زموږ ژوند له خطر سره مخ کړی دی زما ژوند دی زه همدا اوس ډاډه بازار ته په دې خاطر هم نشم تلی چې داسې نه چې دغه دوه ډلې سره یا دوه درې کسه چې دغسې د نمایشي جامې اغوستي یا نمایشي حرکتونه کوي یا ځنځیرونه غاړو کې اچولي او رقم لاسونو کې پټی چودي دو سره ونخلی او چاپا واچول شي خوځو د ام افغان دي دلته بخونه خونه پیژندل کی خدای نه خصه زمون په لمنه کوم داونه لګیږي مونږ د وچو له کابل لامده ونه سوځي ګان تر ډیره خلک زنه کوي چې هتا لوی بازارونه ته وس الکه پوخا چې په ډاډه زغه بازارونه ته وتل دغه اشخاص لاسه بازار ته وځي نو زمون هيله داد زمون له کورونه نه هيله داد زمون کګ په افغانستان کې فامیلو نه اوري تاسو چې دلته اولاد اروپاته د یاد زده کړو یاد کار لپاره لګل تر لګاته کور کې وته لشي دا زوی زال تلیکم چې دینه بالته څه جوړیږي ستاسې کمی پیسې چې په دغه زوی باندې مصرف شوی دي دا الته تا ته بیرته ګټي کنه دا تا ته الته ګلان کوي ته باید لږ تر لږه دغه زوی نه عمل ته ورځونه وکړي خپل دغه اولاد الته ورځوه چې دا اولاد زه له دغه ټولنې یوه بل اهل ټولن تلیګم یوه بل داس ټولن تلیګم چې حالت هر څه تر دغه ټولن متفاوت دي حالت د هر څه تلل کیږي حالت د هر څه پختنه کیږي حالت زره زره تاسو سره حساب کیږي زه دا زوی دا اولاد تلیګم دا ما تاسو سره وړي آیا د کوم څه مصرف چې زه پر کوم پیسې چې زه پر مصرفم دا بیرته ما ته ګټلې شي دا بیرته
یا انروف ورت gehalten bitte warten sie einen moment
پاتون سپ ټلیفون مصروف شو البته اسفی سپ په لاین کې وی اسفی سپ سره بمدغه بس ته ادامه ورکو اسفی سپ بمدغه مسله د تاسو له نظر هم غواړو شاربو چې البته پلان ډټو کې کراته وای چې وخت هم کمیږي اخري بس ته بیا ورشو چې د افغانانو خصوصا د یو تعداد دغه سیزوان او افغانانو په آلمان کې یا په فرانسه کې په پاریس کې ډیر زیات جنگونه کیږي د دوی ترمنځ البته راپورونه دي چې په زینو سیمو کې
ځینې افغان ځوانان د سیګریټو په قاچاق باندې دوی بوختي او لیو بل سره ډیر جنجالونه کوي، د پیسو په سر لیو بل سره جنگونه کړي دي، وژنې کوي، په چاخوګانو یو بل وهي. دغه یو حالت څومره رول لري د اروپا په اروپایانو ترمنځ د یو ذهنیت جوړېدو په برخه کې د افغانانو افغان ځوانانو پر رابطه؟
څنګه چې مونږ کې یادونه وکړه، متاسفانه دا کارونه شوې دي. نو په تیرو څو میاشتو کې دا کارونه وشول او افغانان په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې په دغه پیښو کې لاس درلود، او دا د تاسف ځای دی. زه واقعا شرمېږم کله چې دغه مسایل د آلمان په میډیا مطبوعاتو کې راځي او پرې خبرې کېږي. زه خپل کله چې ځینو لویو ښارونو ته ځم، لکه برلین، فرانکفورت، هامبورګ یا نورو ښارونو ته، په دغه هوب بانوفو کې یا سټیشنونو کې ځینې کسان ګورم، د دوی هغه لباس، د دوی کردار، رفتار، گفتار ګورم، اورم، شرمېږم چې وایم زه د افغانستان یم. یعنی دا کسان باید زر تر زره دیپور شي، او دا کسان د دوو کسانو ځای اروپا نه ده. دا کسان راغلي دي چې دلته جرم وکړي، دلته جنایت وکړي، او دلته متاسفانه هر دوی داسې فکر کړی چې دا افغانستان دی، او څوک به د موږ نه پوښتنه نه کوي. اما برعکس، دلته څنګه چې پاتون ته یادونه وکړه، دلته د هر څه نه دلی پوښتنه کېږي. موږ باید خپل کردار، گفتار، رفتار، پندار باید سم کړو. موږ باید په ټولنه کې مدغم شو. مونږ دلته نه یو راغلی چې خلکو باندې عملی وکړو، مونږ دلته نه یو راغلی چې خدای مکه جنسي تیرای وکړو، مونږ دلته نه یو راغلی چې په مغازو باندې عملی وکړو، مونږ دلته نه یو راغلی چې غلا وکړو، مونږ دلته نه یو راغلی چې چاقو کشي وکړو یا په نورو ته په بد سترګه وګورو. او دین افغانان دي، د دوی کالی اغوستل که تاسو وګورئ، د دوی دغه رفتار او گفتار تاسو وګورئ په دینو ځایونو کې، تاسو به وایئ چې اصلا په افغانستان کې د ځینې کسان دا جرات نه کوي چې دا کار وکړي. دوی راځي دلته په اروپا کې دا کارونه کوي. ځینې کسان راځي یو ډول بیرغ پورته کوي، ځینې کسان بیا راځي بل ډول بیرغ پورته کوي. ځینې کسان چې مثلا مظاهرې کوي، د دوی هغه مظاهرې انساني بڼه نه لري متاسفانه، په هغې کې تاوتریخوالی رامنځته کېږي. په مکتبونو کې مثلا ځینې پېښې رامنځته شوې چې د دوی هغه برخورد، کردار، رفتار، حتی د هغه کسان چې نوي ځوان شوي دي، د افغانستان څخه راغلي دي، مکتبونو کې ستونزې دوی لري، ژبه یې نه زده کېږي، او برعکس د دوی هغه بیا تاوتریخوالي ته لاس اچوي. او دا واقعیتونه دي. هیڅ افغان نه غواړي چې د داسې کسانو څخه ملاتړ وکړي یا حمایت وکړي. دا کسان باید دیپورت شي. ولې زما تشویش هم دا دی چې په لامده او وچ ټول یو ځای ونسوځيږي. زه خپل شخصا په دغه آلمان کې ستانګزای صاحب کله چې د آلمانانو سره په اړیکه کې یم، د احساس د راحتۍ احساس کوم، د آرامش احساس کوم. اما هغه افغانان چې زه نه پېژندم، د هغو سره چې نه غواړم اړیکه ونیسم، د هغو نه فاصله اخلم او د هغو نه واټن اخلم، ځکه زه پوهیږم چې مثلا ځینې کسان افغانان چې دلته غاړي درس وایي، یو ځای ته ورسېږي، کار وکړي، او یو ښه بېلګه، یو ښه مثال، یو ښه الګو اوسي نورو ته، دغه ډله افغانان هم نه غاړي چې داسې افغانان مخته لاړ شي او هغوی ته بیا ستونزې جوړوي، تخریب کوي، او یا په یو ډول نه یو ډول باندې غاړي چې هغه بدنامه کړي، یا لاره یا د پرمختګ لاره مخنیوي وکړي. نو دا د تاسف ځای دی. متاسفانه زه هیله لرم چې دا خو د کورنیو دنده ده، مور او پلار دنده ده چې خپل ځای اروپا ته رالیږي په دود چې دا پیسې ورته ولیږي، او خپل زوی ته یې دا نه دي ویلي چې په اروپا کې څه رقم رفتار، کردار، گفتار او پندار ولري. هلته باید درس ووایي، دلته باید ژبه زده کړي، دلته باید کار وکړي، او دلته پایس د یو انسان باید د نورو انسانانو په منځ کې ژوند وکړي. دا چې مونږ په کومه ډله پورې تعلق لري، په کوم ګوند پورې تعلق لرو، څه ایدیالوژي لرو، څه فکر لرو، دا ټول افغانستان کې پرېږده، او دلته چې راځي یو نوی ژوند له نوي فکر سره پیلوي، د نوي پلان سره پیلوي، او کوښښ وکړه چې نور هم ومني، او دا توقع هم ولره که چیرې ته سم اوسي، مثبت فکر ولري، مثبت پلان ولري، ستا گفتار، کردار، پندار او رفتار سم وي، پایس یو انسان ته هم په دغه ټولنه کې منل کېږي. ادغام یو طرفه لاره نه ده چې مونږ له نور څخه توقع وکړو. ادغام دا دی چې دوی هم له تا سره کوښښ کوي، ته هم یو دوه درې قدمه مخته ځې، ته هم کوښښ کوي چې ځان مدغمه کړې. نو که چیرې غواړو چې ښه راتلونکی ولرو، باید دلته ژبه زده کړو، درس ووایو، جرم ونه کړو، پایس یو انسان له نورو انسانانو سره په یو سوله ییزه فضا کې ژوند وکړو. دا بدماشي، دا چاقو کشي او دا کارونه چې اوس کوو، متاسفانه چې پاریس او آلمان او نور اروپایي ودونو کې په دې څو میاشتو کې مونږ ولیدل ویډیوګانې راوته، دا کارونه باید نور و نشي او دا کسان ته باید سزا ورکړل شي. دا کسان باید زر تر زر افغانستان ته دیپور شي، یا په مستقیم ډول باندې یا غیر مستقیم ډول باندې، ځکه دا سبب د بدنامۍ د ټول افغانان ګرځي. هیڅ افغان به لري چې دا افغان په المان کې یا په فرانسه کې یا په اتریش کې اوسيږي او لا زیات وخت غوته ورکړل شي.
بله، مننه کوم اسفي صاحب. پاتون صاحب، د تاسو اخیری خبره به هم واورو، بیا به خدای پامانه وکړه.
زما خبره خو تقریبا یو څه سپی سم تکمیل کړم. زما بیا هم زما غوښتنه له فامیلونو نه ده چې خپل بچی چې اروپا ته رالیږئ، لږ تر لږه دا ورته په غوږ کې پیچکاري کوي چې تاسو یو انساني ټولنې ته ځئ، تاسو باید انسانان هلته جوړ شي. زه لکه څنګه چې سپی سویل باور دی وشه، یعنی ما له ډیرو افغانانو دلته فاصله نیولې ده. ما له ډیرو هغه ځوان افغانانو چې زه دوی ګورم چې دوی د دغې ټولنې برخه نه جوړیږي، دا نن دی که سبا دی په یو 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 جرم یو 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 څه کې ککړیږي، له هغوی نه ما فاصله نیولې ده. بدبختانه بدبختانه څه چې کوم فکر چې له اکثریت ځینو افغانانو سره، یعنی ځوانانو سره په افغانستان کې د ځینو ډلو ټپلو یا ځینو ګوندونو لخوا ورته پیچکاري شو، هغه ډلې ټپلې د دغه د 2020 کال د وروستي بدلون نه راوروسته تر ډیره په اروپا راماتې شوې دي. دوی له هماغه ځوانان نه دلته هم د هماغه هاهو استفاده کوي. موږ ګورو چې تر ډیره په سوشل میډیا کې مستقیم من یو بل ځوان ته داسې اخطار لیږل کیږي چې دا کدا غږ د اروپایي پولیس ته ورسیږي، نو د همدغه غږ د همدغه ویډیو په اساس باندې دغه ځوان نیول کیږي. دا یو جرم دی، د یو چا ژوند تهدید کړی دی، یو چا ته مستقیما ګواښ کړی دی. خو ولې دا په دې نه پوهیږي؟ د سره هماغه د کابل فکر دی، د سره هماغه د افغانستان فکر دی، تر هغه هماغه فکر دلته پیچکاري کوي. نو یو خبره چې مخکې مې هم واضح کړه، اوس هم واضح په ښکاره وایم چې هیڅ افغان دلته د مجرم افغان نه، هیڅ افغان دلته د هغه چې نور ته ستونزې جوړوي د هغه افغان او ځوان نه دفاع نه کوي، د هغه ملاتړ نه کوي، هغه دلته نه خوښوي. هر یو دا هیله لري. ما تاسو وړاندې ویل چې ما له خلکو نه پوښتنه وکړه چې ستاسو غوښتنه څه ده. اکثریت راته دا هم لیکلي وو چې دوی باید زر تر زر دغه ټولنه نه ولسل شي. دا ټولنه انساني ټولنه ده، دلته باید موږ ژوند ته پرېښودل شو، دلته باید موږ د دغه خلکو په منځ کې تصفیه وشي. هغه څوک چې د دغه ټولنې سره د ادغام وړ نه وي، د دغه ټولنې د ژوند له ارزښتونو سره برابر نه وي، نو که دا جرم کوي او دلته د نورو خلکو ژوند ګواښي، که د دې ټولنې نه ولسل شي، ډیپورټ شي، څوک پرې نه خفه کیږي. خو هیله مو داده چې اصلاح رامنځته شي. هر څوک چې په دغه فکر راغلی، دغه فکر هم دا اوس هغه ځوان په ذهن کې، هیله مو دا فکرونه له ذهن نه وباسي، ځان نه اصلاح کوي، دغه ټولنې برخه وګرځي. لومړی خبره خو دا ده چې زده کړه وکړي، فرصتونه استفاده وکړي. پخوا به خلکو کوشش کوو چې زوی او اولاد یو ځای ته برس ته ولیږي چې هغه په خارج کې لوړې زده کړې وکړي، نیمه لوړې زده کړې وکړي. تاسو دلته راغلي چې ټول فرصتونه په مخ کې پراته دي، سفارت نه کوي، یا په قمارخانو ګرځي، یا په شرابخانو ګرځي، یا په شپیل حالونو ګرځي، یا په نورو چکر پسې ګرځي. نو راتلونکی ستاسو ته د راتلونکي تمه څه چې خپله کورنۍ درته تمه ونه لري، د المان دولت به په تاسو حساب وکړي، د اروپا هیوادونه په تاسو حساب وکړي. هیله دا ده چې اصلاح رامنځته شي. ځوان باید خپل راتلونکي ته فکر وکړي، ژبه زده کړي، له فرصتونو ګټه واخلي، کار وکړي، خپل راتلونکي په خپله جوړ کړي. که نه په دغه ټولنه کې دي، د نور افغانانو د ژوند د ګواښلو سره دا بهتره ده چې دوی له دغه ټولنه وایستل شي.
صحیح، ډیره مننه کوم ښاغلی شکر الله پاڅون او ښاغلی خوشحال اسفي چې په دغه پروګرام کې مو راسره خبرې وکړلې. له تاسو درنو اورېدونکو هم مننه چې دغه پروګرام واورید. البته له اروپا د هغو افغانانو چې له جرمونو سره جرمونه یې کړي دي، او د هغو افغانانو چې دوسیې رد شوي د ایستلو د خطر په ارتباط موږ بحث وکړو. کولی شئ د ازادي راډیو په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې د ځوان فکر دغه پروګرام بیا هم واورئ.
کد د سمې او کد غر خکلی دی ټول دنیا کې پښتانه خکلی دی وطن ترا شم سفر آشنا دلتا ہوا دلتا بخ کلی دی یار اختیار باند سلاوائے دا پسرلی ستا نفس کلی دی خیر دے دبل جان پختنا وکا زما بریتنا ستابن کلی دی نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے دکھ نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا دکھ نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے دکھ نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا دکھ نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے سنگین ناست نستنے والا سمپور را پورے اسی ستاغشی غشی غنے غنے والا سمپور را پورے اسی ہر یو گوگل دے وینی وینے یا گلوری نے ہر یو گوگل دے وینی وینے یا گلوری نے میند ٹول پچڑا دینا سل گئے وہی نا میند ٹول پچڑا دینا سل گئے وہی نا نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے چد جوند شرو شورا تنشم ستاد بڑو دغنش بولتوم سچد زان سرد زڑپ جنشم ستاد بڑو دغنش بولتوم جس مازل استا بانشی دوال جوڑشی جس مازل استا بانشی دوال جوڑشی خواگ خواگ سکندل کبینا پتلاشینا خواگ خواگ سکندل کبینا پتلاشینا نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے د زمکه اسمانونو خلا تاکر دسترگی د جانان جوڑ کڑے مجھ ٹول جہان د خائستونو خلا تاکر دسترگی د جانان جوڑ کڑے سوچ دان منی منکر دی پزڑ کافر دی سوچ دان منی منکر دی پزڑ کافر دی غوی بنیخ دو زخل زینا اور بیسی زینا غوی بنیخ دو زخل زینا اور بیسی زینا خنڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے د نظر د خمارونو نزار خو یو خیال در تکوم خولیا ستا د موجونو د سیندونو نزار د یو ستم د خبروم خولیا سترګې دې نه دي اباسین دې زړه دې سنگین دې سترګې دې نه دي اباسین دې زړه دې سنگین دې ته کسیال د تندې مرینا خورو لسینا سیال دتن دی مرینا خارو لزینا خنڈوستر گو میر منے پاڑ دیکھنے خنڈوستر گو میر منے پاڑ دیکھنے ورز دلارے بل کبینا وجل کبینا ورز دلارے بل کبینا وجل کبینا